په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. زما جمالنده او زما د نورو همکارانو سلامونه او نیکی هیلې او منی. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو او د امریکا غږ شنه رادیو له همکارانو مننه کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له و بجو نه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. او په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو په دوه ویایم کلنۍ عمومي غونډه کې تیر ماښام د وینا پر مهال په نړۍ کې د ترهګرۍ د ګواښونو د لمنځولو لپاره په ګډه نړیواله مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. او د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤول ګڼلو وخت رسېدلی چې له ترهګرۍ ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورته ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په وخت رښپنه وخت د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ پر ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډ مبارزې په اړه په وینا کې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره ګډ مبارزه کې د بیلابیلو هیوادونو پر ونډې اخیستو ټینګار وکړ او په مشخصه توګه یې له پاکستان څخه وغوښتل چې افغان حکومت سره سولې ته د رسېدو په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. جان باس په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. نوموړی دغه راز په عراق، ایټالیا، چاد او بلجیم کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونو پر مخ وړي دي. دا فراه ولایت په خاک سفید او بالابلوک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان اقبال باهر پرون ازادي رادیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي د وسلوالو له فعالیت پاک شوې. ښاغلی باهر وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو درې مشهور قمندانان او دولس وسلوال چې مجموعاً 15 کسان کېږي د دې عملیاتو په لړ کې وژل شوي. نوموړي ویل په خاکې سفید او بالابلوک کې روان تصفیوي عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې دا دواړه ولسوالۍ په پوره توګه خوندي شوې نه وي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د فراه د امنیتي چارواکو د دې څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي. په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د مرموزو وژنو شاوخوا 16 موارد ثبت شوي. د بلخ د امنیه قمندان هم دا مني چې په مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د قتل پیښې زیاتې شوي، خو پولیس هڅه کوي چې د جرمونو مخه ونیسي او د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړي. د ملګرو ملتونو کلتوري، علمي او روزنیزې ادارې یو افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو در سولو په خاطر جایزه ورکړې. د برتانیې د رسنیو په وینا د افغان ډاکټر وحید آرین نومیږي چې له 15 کلونو راپدې خوا په برتانیې کې میشته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤول ګڼلو وخت رسېدلی دی چې له تروریزم ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورته ورکوي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو پر اساس وي، نه د هغه محل ویشونو له مخې چې سیاستوالې ټاکي. بلخوا د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگتن باړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې انتقادونه وکړله. ویل چې کېدای شي امریکا له دې موافقې ووځي. د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر آنګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او له هغې څخه یې وغوښتل چې په دې هیواد کې له بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت ویل ریکس ټیلرسن د میانمار په راخینه ایالت کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو د رسنولو د ژمنې هرکلی وکړ. د میانمار پر مشر سان سوچی چې د دې هیواد په راخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او له دې اقلیت سره د پوځ او بودایانو د ناوړو چلند له امله سخت انتقادونه شوی دي. د برما پوز د روهینګیا پر ضد د زور زیاتی ریپورتونه ردوي او ټینګار کوي چې د سختریزو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي په راخین کې د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا څلور لکه روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته اوښتي دي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي ویل لسیزو را په دې خو د لومړی ځل لپاره په نړۍ کې د اتومي جګړې پاکلان اندېښنه تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې. انټونی ګوتورس دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په پرانیستون کې وینا کې وکړه. نوموړي ویل میلیونونه کسان د مهال د شمالي کوریا لخوا د وروستیو ازمایښتونو له امله د پیدا شوي ویرې تر سویرې لاندې ژوند کوي. انټونی ګوتورس د شمالي کوریا د اتومي شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. وی ویل چې نړۍ باید په پټو سترګو جګړې ته مخه نه کړي. او هغه امریکایي چارواکی چې سپینی مانی په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. جون هونسمن دا خبره پرون د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. نوموړي زیاته تمه کیږي چې نوموړی به تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیر او په مسکو کې د متحده ایالاتو د استازي په توګه تایید شي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو دا نور خبرونه سمو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني د افغانستان د افغانستان جمهوری ریاست د وینا پر اساس ولسمشر اشرف غنی تیر شپه وخت د ملګرو ملتونو دوه ویمه کلنې غونډه ته وینا کړې ده. د دې وینا جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې د ولسمشر په توګه یې دا لومړی وینا وه سختې خبرې کړې دي او په بېلابېلو موضوعاتو غږېدلی دی. په دې موضوع هم رپورټونه لرو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې په کندوز کې له کډوالو او داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې د پیسو د غبن په اړه ځینو خلکو ادعاوې راپورته کړې دي. رپورټ به پې ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم درته وړاندې کوو که وختو نور رپورټونه هم راسره دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په وخت تیر شپه وخت د ملګرو ملتونو په دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ پر ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه وینا وکړه. ښاغلي غنی تر ډیره د ترهګرۍ د ګواښونو او له دې پدیدې سره ګډه مبارزه کې د بېلابېلو هیوادونو پر ونډه اخیستو ټینګار وکړ او په مشخصه توګه یې له پاکستان وغوښتل چې له افغان حکومت سره سولې ته د رسېدو په برخه کې کار وکړي. د امریکا غږ اشنا ټلویزیون همکار سید سلیمان اشنا په نیویارک کې دی او دغلته یې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ دغه غونډه څارلې او د ولسمشر اشرف غنی وینا یې هم اورېدلې. څو شېبې مخکې مې له اشنا وپوښتل چې دا ولسمشر اشرف غنی دا وینا جزئیات را سره شریک کړي.
په اوله برخه کې دا د ملګرو ملتونو په جوړښت باندې خبرې وکړي چې هغه اهمیت یې پسته کې واپس کم هدف جوړ شوی. نو بل مهم ټکی چې همدا د افغانستان مربوط کې خصوصا ډېر تمرکز کوي چې د تروریزم ضد جګړې ټکی یادول. د ویل چې د ترګري د دې ګواښ په وړاندې باید دسې د یو متحد ځواک په توګه باندې ټول ملتونه ودرېږي او دغه ډول د تروریزم ګواښ ته وایي دسې یو اوږدمهاله حل پیدا کړي چې دا د ترګرو د اوږدمهاله ایجنډا مثلا مقابله ورڅخه وکړلی شي. نو د مهم ټکی یو دوه نورې مو یو دا چې خپل افغانستاني مشخص کو وی ویل چې نن ورځ مثلا د افغانستان په ټول هیواد کې تقریبا سبان شل نړیوال ترګر ګروپونه دي چې دوی فعال دي او وی چې د افغانستان راتلونکي ځکه د ټول خبرو لپاره اوس اهمیت لري. نن په ملګرو ملتونو کې چې افغانان د دې تروریزم چې موږ یاد کو د دې ټولو ګواښونو سره د دې د منځوړو لپاره چې نړیوال همدا مبارزه کوي هلته په افغانستان کې همدې هدف ته جنګیږي. نو موږ افغانان وایي چې او امنیتي ځواکونه زموږ په دې لومړۍ کرښه کې همدا قرباني ورکوي او هر ورځ ورسره لاس ګریوان استو. نو په کار ده چې دې لپاره یو همغږي رامنځته شي ټول په یو غږ کوتیږو. بل مسله چې ډېره جدي ذکر کړه هغه ویل چې دا د ترګرۍ د مقابلې او په مجموع کې د جنوبي آسیا د ثبات برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دې نوې اعلان شوې ستراتیژي سخت پلوي وکړله او هغه وویل چې دا د دې ښکارندوی کوي چې مثلا د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایداره مشارکت نوې شوې ده او نوې بڼه یې اخیستې ده. نو ځینې یو دوه ټکي دی اخره کې نور هم یاد کړل، هغه خصوصا طالبان ذکر کړل، هغه ویل چې دا د امریکا په دې نوې ستراتیژي تګلاره کې دا د امریکا د قابلیت یا د قوت او ځواک هغه ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي او په یو پیغام کې دا وشو چې طالبانو ته داسې پیغام ورکړل شي چې مثلا د دوی او ملاتړي چې څوک دي دوی په نظامي او په جګړو باندې لارو نه نشي خپل هدف ته رسېدلی. نو د ویل چې موږ په مجموع کې یعنی جمهور افغانان یاد کړل او افغانستان دولت یاد کړو چې یوازې د سیاسي حل د لارې نه کولای شي چې یو دوامداره یا دایمي سولې ته لار پیدا کړي، نه د جګړې د لارې نه. او که په دې باندې وایي د طالبانو په ډله کې مثلا په هر سطح کې څوک کې ټیټ رتبه دی که پاس قمندانان دي که بېخي رهبري کړي، دوی کولای شي چې د بین الافغاني خبرو اترو د لارې نه په مذاکراتو کې ځان شامل کړي او یو مستقیم چې توقع نه کېدله دا رقم چې مستقیما د پاکستان نوم واخلي، هغه د پاکستان نه غوښتنه وکړله چې د افغانستان د دولت سره د سولې او د امنیت لپاره وي او په مجموع کې د ټولې سیمې د ثبات لپاره د دولتونو په ساحه باندې همکاري شروع کړي او په دغه بحثونو کې چې منطقي کې مطرح کیږي دوی د افغانستان د دولت په شمول مستقیما د دولتونو سره تماس نیسي چې دغه ثبات سیمې ته او خپلو هیوادونو ته موږ راوړو. یو وروستی ټکی چې ډیر قوي و او هغه د فیصله د افغانستان په دغه ثبات یا د یووالی په اړه کې چې کله اکثره په رسنیو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یا دیږي او کله کله د ملي بې ثباتۍ خبرې کېږي چې هلته اپوزیسیونونه ډېر دي یا مخالفتونه یې په وړاندې ډېر دي. نو په دې برخه کې دا وویل چې افغانان د یوه واحد ملت په توګه او د یوه واحد دولت او د یوه واحد ولس په توګه باندې وي دغو ټولو تهدیدونو او ننګونو او فرصتونو سره ځانوی تکړه یار کړی دی او مجهز دی او کولای شي چې مبارزه وکړي او په همدغه یوویشتمې پېړۍ کې چې څه رقم ستونزې رامخته دې ته تیار شوی دی چې په همدغه رقم باندې ورسره مبارزې ته ودرېږي او د خپلې خاورې او د خپل ولس او د خپلو هدفونو لپاره تداوم وکړي.
سید سلیمان آشنا و چې په نیویارک کې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې وینا اوریدلې وه او جزئیات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤل ګڼلو وخت را رسېدلی دی چې له تروریزم ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورته ورکوي. ډونالډ ټرمپ هم دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې کړې. جمهور رئیس ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو پر اساس وي، نه د هغه مهال ویشونو له مخې چې سیاستوال یې ټاکي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس وخت رسېدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤل وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بېګنا خلک وژني د خوندي پناه ځایونو تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونالډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته خپل لومړنۍ وینا کوله د افغانستان پر خپل ستراتیژي ته هم اشاره وکړه.
Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan.
دا وی ما تیره میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبې اخوا د پوځي عملیاتو وخت او ساحه به زموږ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو مهال ویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدانه په ګډه کار کوي چې تروریستان وځپي او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه ونیسي لکوم ځای نه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو او تروریستي ډلو ته د پناه ځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو تروریستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا دردوی چې ګواکې دا هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي، بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې زیات ځانی او مالی زیانونه ګاللې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې لویدیځي ورځپاڼې او رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، نوري اسنوري ورته کتنه کړي.
امریکا خای شپاړس کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. نېشنل انټرست خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې لیکي، د سپینې ماڼۍ د اوسنۍ ستراتیژۍ له مخې به امریکایي ځواکونه ښایي له نن څخه شپاړس کاله ښایي هم نسلونه په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دغه ستراتیژۍ کې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره ژمنې نه دي محدودې شوي. د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه دا څرګندونې د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال جان الن څو ورځې مخکې په هغې غونډه کې وکړې چې دغه خبرونې په خپل مرکز کې جوړه کړې وه. خو جنرال ان چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې، دا هم وویل چې د په باور دغه شپاړس کلونه به د دوی لپاره د ناکامۍ کلونه نه وي. جنرال آلن د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ هغه اړخ ته چې نتیجې ته یې اهمیت ورکړی نه د وخت محدودیت ته مهم بولي، او وایي ټرمپ د بری خبره کړې چې د ده په باور دوی هم کولی شي په امنیتي سطح دغه خط حفظ کړي. بلې امریکایي فارن افرز خبرونه هم په همدې موضوع ولیکنه خبره کړې او لیکي، په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپاړسم کال دی او تر اوسه هم د دې نښه نه لیدل کیږي چې هغه د پای ته ورسیږي. امریکایانو په دې اړه چې آیا دغه جګړه په دې ارزه ده ډېرې پوښتنې راپورته کړي، او ولسمشر ټرمپ هم مخکې له دې چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي یو له همدغو منتقدینو څخه و. هغه ویلي وو چې امریکا باید له دغه جګړې ځان وباسي، او د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې تل دا خبره کړې وه چې امریکا به هغو جګړو کې ښکېل نه کړي چې نشي ګټل کېدی. خو له فارن افرس په وینا کله چې نوموړی ولسمشر شو له دغه دریځ څخه په شا شو او پر ځای هغه لاره ونیوله چې له د مخکې نورو ولسمشرانو بارک اوباما او جورج بوش نیولې وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه افسانوي اجنټ ته پام اړولې چې بشپړ نوم یې تر پرون دوشنبه پورې نه و افشا شوی. هغه اجنټ چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ژوند ژغورلی و. واشنگتن پوسټ لیکي تر پرون پورې د سی آی ای په دهلیزونو او لویو ورځپاڼو کې هغه په ګریګ وی یادېده. ان دا چې د سی آی ای پخواني رئیس جورج ټینټ یې هم بشپړ نوم د خپلو یادښتونو په کتاب کې چې په 2001 کال کې خپور کړی نه دی اخیستی. خو د ورځپاڼې په وینا سی آی ای د دوشنبه په ورځ د خپل تاسیس د ایوم کلیزې په مراسمو کې نړۍ ته د هغه بشپړ نوم په ډاګه کړ. ګریګ ووګل ته یې د تریل بلازر مډال ورکړ. ووګل چې د سی آی ای د پټو عملیاتو له برخې سره کار کاوه په 2016 کال کې تقاعد کړی دی. جورج ټینټ په خپل کتاب کې د هغه خاطرو ته ډیر ځای ورکړی، او د حامد کرزي د ژغورلو په اړه په یوه برخه کې لیکي، ګریګ د 2001 کال په وروستیو کې له سی آی ای سره د کرزي چې هغه مهال د طالبانو مخالف یو قومي مشر و ارتباطي شخص و. د 2001 کال د نومبر په 3مه چې د کرزي پر قوم حمله زیاته شوې، کرزي له ووګل څخه وغوښتل چې د استلو لپاره یو هلیکپټر راوغواړي. ګریګر سمدستي له سی آی ای سره تماس نیسي او ورته وایي چې کرزی په جنوب کې یو د اعتبار وړ مخالف مشر دی، او د هغه ژغورل په جنوب کې د پاڅون د دوام لپاره ډیر حیاتي دی. د اټرنټ په لیکنه الوتکه ته اجازه ورکول کیږي او کرزی د حملې له سیمې باسي. واشنگتن پوسټ وړاندې د اټرنټ د لیکنې په حواله زیاتوي چې دوه اونۍ وروسته طالبان د کرزی نوی ځای پیدا کوي او پرې حمله کوي چې د هغه ځواک نوموړی یوازې پرېږدي او ګریک قومانده په لاس کې اخلي. ګریک له یوې دفاعي مورچلې پر برید کوونکو ډزې کوي، او د کرزی ځواکونو ته چې د جګړې له ډګره تښتېدلي د غیرت او میړانې خبرې کوي، او پر هغوی غږ کوي چې کمري د نارینه په څیر دی ومري. د ورځپاڼې په وینا د نوموړي هڅول د دې سبب کیږي چې زی ځواکونه بیرته راوګرځي او د طالبانو حمله په شاو تمبوي.
په داس حال کې چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړه، تر دې مخکې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې پر ولسمشر غږ وکړ چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د دې هیواد د صدراعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. ناجیه صافی په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان د لنډمهالې صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپلو څرګندونو کې په ښکاره ډول اعتراف کړی چې د افغانانو په وژنو او دلته په خونړیو حملو کې د پاکستان د استخباراتو لاس دی. فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي جلسې کې په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د نوموړي لوړپوړي پاکستاني چارواکي دغه اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق اسناد په توګه یاد کړي.
د پاکستان د صدر اعظم خبره چې حادثه پر رابطه چې بالکل صراحت سره اعتراف وکړه، دا ثابتوي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولسونو په قتل کې د پاکستان د ISI او د پاکستان استخباراتي شبکې او هلته چې څوک د تروریزم او د طالب او القاعده او داعش په نوم ژوند لري د هغوی لاس ته زموږ د ولسمشر نه غوښتنه دا ده چې په ډېر زغرده هلته د افغانستان د خلکو نمایندګي چې کوي دا انتقاد او احتجاج نوم د دشمن هغه پټي او مرموزې دسې راښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي څو ورځې مخکې له یو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکې کې ویلي چې په پلازمینه کابل کې د المان سفارت ودانۍ ته څیرمه د می میاشتې په خونړۍ چاودنه کې ښایي هغه کسان ښکېل وو چې له پاکستانه کابل ته تللي وو. د پاکستان دغه لوړپوړي چارواکي دغه شان په دغه مرکې کې ویلي چې له پولیس څخه یو موټر هم کابل ته لېږدول شوی و او د برید لپاره د یو سفارت په ودانۍ کې ځای پر ځای او د چاودنې لپاره ترې کار اخیستل شوی. دغه خونړۍ چاودنه د می میاشتې په 1 نېټه په کابل کې جرمني سفارت ته نږدې وشوه چې سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغې حملې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړیو تند غبرګونونه وښودل. سناتور جمعه الدین ګیانوال په دې اړه وویل
د ملل متحد لپاره خاصتاً د هغه هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې مثلا د تروریزم په نوم مبارزه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان اعتراف
د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ سرګندونې په یو تریخ واقعیت اعتراف کول په ګوته کوي. د افغانستان حکومت په کراتو د خبره مطرح کړې او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم د ولسمشر غنی د خبرو مهمه اجنډا د تروریزم د ګواښونو او کوم لاتړی چې د پاکستان لخوا کیږي جوړوي.
د افغانستان جمهور ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سه شنبې په ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم د ګواښونو په اړه د غونډې ته وینا وکړي.
دوستانو، ټاکل شوی وه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې چې په نیویارک کې روانه ده تیر ماښام وګوري. خو له سیمې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال څو شېبې مخکې راته وویل چې د وخت کمی له کبله تیره شپه دغه لیدنه ونه شوه او ټاکل شوې ده چې دغه لیدنه وشي خو په بیا مهالویش یا تقسیم اوقات باندې د دې لیدنې لپاره کار روان دی او تر اوسه پورې څرګندند چې د دواړو هیوادونو البته د افغانستان او پاکستان مشران به بیا کله سره ګوري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لور پاتر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ که ملګری ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن به اړ شي چې د په وینا شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالد ترامپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې انتقادونه وکړل او ویل چې امکان لري امریکا له دې موافقې ووزي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداری ورکړ او له ایران سره شوې اټومي موافقه بیا د امریکا د تاریخ تر ټولو بده معامله وبلله. ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټي سړي خطاب وکړ او ګواښ وکړ چې که متحده ایالات اړ شي نو شمالي کوریا به په مکمل ډول له منځه یوسي.
The United States has great strength and patience.
But if it is forced to defend itself or its
allies, متحده ایالات زیات قوت او صبر لري، خو که اړ شو چې لزان او خپل متحدانو دفاع وکړو نو بل انتخاب به نه لرو، بس دا چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول لمنځه یوسو. راکټي سړی د ځان او د خپل رژیم لپاره په یو ځان وژون کې ماموریت ده. د امریکا متحده ایالات چمتو دي او دا توان لري، خدای هیله من دی چې دې ته اړتیا پاتې نشي. ولسمشر ټرمپ پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د وروستیو بندیزونو هرکلی وکړ، خو پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د پیونګ یانګ پر ضد لا نور قوي ګامونه واخلي. د ایران په اړه د امریکا ولسمشر وویل د نړۍ هیوادونو له ډیر وخت را په دې خوا د ایران پر ضد چې ډونالډ ټرمپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي ایران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې مخه نیسي. ډونالډ ټرمپ وویل ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use
د وی د ایران د مشرانو د اوګدې مودې قربانیان په خپل ایرانیان دي، پر ځای د دې چې د ایرانیانو ژوند پر مختګ وکړي، د تیلو ګټه حزب الله او نورو تروریستي ډلو ته ځي چې بې ګناه مسلمانان وژني او پر سولیز عرب او اسرائیلي ګاونډیانو بریدونه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل اوس وخت رسیدلی دی چې د نړۍ هیوادونه له موږ سره یو موټی شي او له ایران غواړي چې د مرګ او بربادۍ تګلاره بند کړي.
اوس هم په مکرۍ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مې کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ د ګواښونو او له ترهګرۍ سره په ګډې نړیوالې مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. په بلخ ولایت کې د تیرو دریو میاشتو کې د مرموزو وژنو شاوخوا 16 موارد ثبت شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یانګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او له هغې څخه یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له لسیزو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د اټومي جګړې پاکلان دیښنه تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. دوستانو، اوس هم مخکې له دینه چې سلطان محمد سرور راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونو څخه یو پروګرام راواخلو.
د ژوند رنګونه.
رسول الله لرملیم د زرمت ولسوالۍ پکتیا.
د زرمت ولسوالۍ کې د واده دود د دستور سره ډول دی.
فکر کوم د ډیرو سیمو به ډیر دودونه سره بیلابیل، خو د زرمت رواج تر 2001 کال پورې که غلط کړی مې نه وي ډیر دروند و. چې زه اوس درته وایم، مثلا کله چې واده جوړیږي له واده نه مخکې باید یوه اونۍ دغه کورنۍ څو وارې یو بل ته سره لاړې شي تر څو پورې چې د واده ورځ سره ټاکي. یعنی په یو ځل دا کار نه کیږي چې د واده ورځ سره وټاکل سي. د واده لومړۍ ورځ د زرمت په ولسوالۍ کې د مال حلالېدو ورځ ده، چې دا مال د زوم له کور څخه ورته دوه درې غویان یا هم پسونه راوړل کیږي د ناوې کور ته. پیغش په د ناوې په کور کې حلالېږي. پیغش په باندې دغه د پسونو لړمون یا هم د غوایی یا د غوا لړمون دغه باید پوخ شي، او هغه کسان چې د ناوې په کور کې میلمانه دي کارګر دغه باید وخوري. په دغه شپه باندې دیګ هم باریږي، تقریبا شپږو دیګ باریږي چې د غوښو وي. اکثره هلته ودونه تویونه وریژې نه وي، پکې یوازې غوښه وي. نو دغه شپه د مال شپه ده، خو راتلونکي بل شپه په دا سبا باندې د زوم له طرف څخه خیخي راځي، چې موږ خیخي ورته وایو، چې څو مېرمنې وي د ناوې پسې راځي. دغه ناوې خیخو سره نور کسان هم راځي چې هغې ته ورا وایي. خیخي همدلته پاتې کیږي یوه شپه کوي، ورا ځي ترېنه. د په دا بل سهار باندې بیا هم ورا راځي د زوم له کور څخه. د زوم له کور څخه کله چې ورا راورسېده د ناوې کور ته، دلته دغه خیخ راجیږي، ناوې راپورته کوي. له ورا سره یو ځای ناوې هم له ځان سره بیایي. دغه هغه خبره وه چې زه یې اوس کوم، خو پخوا داسې نه و. پخوا داسې و چې خیخې باید د ناوې په کور کې، هغه مېرمنې چې د زوم له کور څخه راغلې باید د ناوې په کور کې درې شپې وکړي. یعنې واده غځول کېده کابو شپږ ورځو ته. داخی کې باید شپه درې شپې وي کې همدلته د ناوې په کور کې بعد له دغه څخه ناوې پورته کې بویزي خپل کور ته. کله چې ناوې هلته رسیږي د زوم کور ته، داسې نه ده چې په اوله شپه یا هم په همغه اوله شپه باندې نکاح ورته وتړي شي، نه، باید د زوم په کور کې درې ورځې همدلته د پردې تر شا کښېني. خو مخکې له هغه نه چې پردې ته ورسیږي، یو دود چې ډېر مهم دی چې باید ووایم، کله چې ناوې د زوم هغه اتاق ته ننوځي، باید د مالګې یو خټۍ یا هم له تیږې په څیر باندې یوه ټوټه د مالګې وي چې په هغه دروازې په لخت باندې باید یو څو میخه په هغه مالګه باندې ټکوي، چې دا یو رواج پاتې شوی. زه هم نه پوهېږم چې د کومو دودونو څخه به وي، ورته احترام لرو. خو کله چې درې ورځې د ناوې د زوم په کور کې پوره شوې، بعد له هغه څخه په څلورمه شپه باندې نکاح تړل کېږي، بیا هم له سره واده جوړېږي. دغه د واده مراسم یې په سر ډېره مننه کور